یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان د 13 د جولای څلرمه څلور بجې سوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نسی. بلخوا د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به ضایع نسی. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خبرونه په خبرونو پیلو له نوریاس نوري نه یاوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پکتیا کې نن د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د کندهار والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه ولګول. بشپړ خبرونه په پکتیکا کې وبخې. په پکتیا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان حیات الله نظامي رسنې ته وویل چې دغه ماین نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې په ملکي وګړو وچاودېدې. د په وینا ماین وسلوالو طالبانو ځای په ځای کړی و چې د ملکي وګړو په یوه سراچه ډوله موټرې چاودنه کړې. په دې پیښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. د 215 متل قلوردو مرستیال ویان صادق عیسی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملي دفاعي امنیتي په خاطر جلوګیری
اسره امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاتګ کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د 21 وسلوالو طالبانو د وژلو او 11 نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبور شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د مې د میاشتې له لومړۍ رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. د یو بل خبر لمخې د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر منصور خان پر موټر شوی چې په پیښه کې نوموړی د خپل یوه ساتونکي سره وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو او ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته تایید نه کړه. ویلي دي چې امنیت شورا ورته ویلي چې له مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کوهستان او کوف آب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاسته پرېوتې او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیوله. له دې مخکې د 211 پامیر قلوردو قمندان جنرال عباس توکلي ویلي وو چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حملې په شاتم بولي او له 10 تر 30 پورې وسلوال طالبان یې وژلي دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاسته لوېدلې 14 ته رسېدلی. د بدخشان 11 ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نویو اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 215 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بند وي. ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هیواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید 19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بند وي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی و چې دا هیواد ښایي د کورونا وایروس له بلې څپې سره مخامخ شي. روحاني پرون شنبه د ایران د وایروس ضد ځواک سره په غونډه کې وویل ویره شته چې ایران د وایروس 15 څپې ته په لاره دی. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې 3,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 15,000 هم له امله مړه شوي دي. ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دغې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په ترڅ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له چارواکو سره خبرې اترې نه دي پلان شوي. په فلپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تر تندي او 50 تنه ژغورل شوي. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره ولدي. مخکې د فلپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبر اعلان ته ویلي وو چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نه سي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترولونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د دوه لسیزو لاسترولونو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي دا حدسی وسی. بلخوا د کورونا چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیول لپاره یې کړی و. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشینی ولای او دلته د حکومت کول ورته هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امرالله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغلی ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې ګوندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیا کې صدق نه کوي. خغل اریان زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینې سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 121 نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلي او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نه چاہے گا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کښېني او د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په زلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومدل په داسل کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب داسل کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړې وه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده همدا اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي تر دې دا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یو مملکت
بلې احمد صاحب خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضرېږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی ته د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سوله خو سالی چې بالخیر به طرفه ملي شخصیتونه هم واسر وي. متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي که یوناما ده که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهومه خبرو ته نه حاضرېږي.
ملل متحد که چیرې د ځان سره د امریکې انګلیس او پاکستان حمایت ولري زه به فکر کوم صلح په یوه هفته کې تمینېږي. هیڅ ډول مشکل نشته او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود دنیا حمایت او پاکستان ملل متحد هم صلح نه شي کولی ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په برخه په کو پورې اړه لري هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل چا ته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی په بېلابېلو ولایتونو کې او وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعیا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې خبرونه کې دا راپور هم په څو شیبو کې اوري چې د جنوب لویدیځ زون مدني چولونو او هلمندي ځوانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې په دې وروستیو کې د جګړو له شدت سره ټکنی سوې دي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولې دي. دا د مې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول کېږي. نور په یو راپور کې
له شاوخوا یوې ونې محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار اووم امنیتي حوزې ته شاته کړې. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو د بیان مرستیال صادق ساوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړې.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري.
د کلي اردو ویان وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یو ویشت وسلوال طالبان وژلي او یوولس نور یې ټپیان کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې یو ویشت وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي.
په عین وخت کې وسلوال طالبان وایي د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمېر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو دغه راز د کندهار په جړی او سپین بولده کې هم د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال دا د مې میاشتې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوان، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط سوي.
ومردل چې د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. بلخوا د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر مخې ته راټول سوي وو، غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په روان وضعیت کې بې تفاوته پاتې نه سي او له پاکستان او طالبانو وغواړي چې روانه جګړه ودروي. نور حال په یو راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوس چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی ده دې ته نور دی
په دغه لیک غوښتل سوي چې ملګري ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل سوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګري ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل سوي چې ملګري ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنې یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه پاتې شو، خبرې کوو دا وسمختایو کته په افغانستان کې مداخله کوي موږ دا وسره اختایو د ریزرو تاسو ویني موږ په دې پروسه کې شتون او امول سره تم ریوال ټولنې ته ورسی.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس ازادي راډیو ته ویل که وضعیت دغسې دوام وکړي ډېرې نورو رسنۍ به هم وتړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ییزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي. موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ییزه راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هره ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلي نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 2 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله شل سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا شلو محلي رسنۍ دي چې خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرد رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سربیره پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله ترمن سیمه ییز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د افشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدې امینی داسې اندېښنه وښوده.
توقف دادن نشرات یک راډیو در یک ولسوالی یا ولسوالی که در راډیو ترل کېدل د اندېښنې وړ ده. شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خپرونې درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خوخه خپرونې کېږي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیام کې ویلي چې د سیمیزو راډیوګانو پر خپرونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوي چې خپرونې بې
که په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکول سوی دی. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ټاکنې سوي دي. د پکتیا اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې د مخابراتي شبکو خدمات بند سول، دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای.
28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستی ځوان دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډېر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي:
زه تقریبا له 1.5 میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما په هکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر تواب ارمان وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خپرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه بش پوخوا وی د اوردونکو ګډون پکې زیات اوس هغه سینه دی، یعنی مجبور یو تولیدي مواد تر ډیره اوردونکو ته وړاندې کو. ځینې بحثونه یا کردی میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا میلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هممهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره دې خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده ترڅو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولي دي. سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي پنهخه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راپه دېخوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبری حمله د باج اخیستو په بڼه سوي. دا په دې معنا چې حمله کوونکو خبرداری ورکړې که یوه اندازه پیسې ورنکړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به علني خپاره کړي. د موضوع جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې څلور مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په درېمه نیټه یوه اعلامیه خپره کړې. خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حمله تر شا د لاس لرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه یې خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یوه سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوي چې کارکوونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د څلورمې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوي ده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی پراغاړي و نوسه جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دی راغاړې نه وځې جانانه لات بل ډول دی وراغاړې وا نه وځې جانانه لات بل ډول دی ګران هیوادوالو په کور پاتې شي څنګ ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات کړی
ازادي راډیو ته خوښ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو